تدابیر په نظر کې ونیسي. اول اکثرا دغه دغه مشکلات چې کوم دغه د سکلو د اوبو څخه رامنځته کیږي. د سکلو اوبو کې باید موږ تاسو ډېر زیات احتیاط وکړو. دا چې موږ تاسو کلورین څخه استفاده نه شو کولای، ځینې نور هغه مواد چې اوبو صافوي د هغو څخه استفاده نه شو کولای، نو کولای شو چې اوبه جوش کړو. د جوش اوبو نه بیا چې کله سړی شي هغو څخه استفاده وکړو. او همدارنګه چې کومه ترکاري او سبزي چې موږ تاسو په دې اوړي کې ورنه استفاده کوو، معمولا دا باید حد اقل د نیم ساعت لپاره په مالګینو اوبو کې باید ومینځو، یا پوتاشیم پرمنګنیت باید دوی په دغه مینځلو کې باید هغو څخه استفاده وکړو، تر څو چې په همدغو ناروغیانو ته چې زموږ ستاسو د اوسېدو په شاوخوا کې ډنډونه وي، اوبه وي، اکثرا دغه د لشمانیا او د ملاریا دغه میکروبونه او میاشي چې کوم دي له همدغو ځو څخه استفاده کېږي، که کنډلې کنډلې وي یا کوم دي کې خرابه وي، هلته اکثرا د لشمانیا میاشي ماشي گزارا کی وی. نو موږ تاسو باید بیا لاسو پیشي دا کوم ځینو چې تاسو لوس وی دا باید شپې د خانه پټ کو او د لشمانی میاشي چې کوم د اکثر د 2 متر څخه په لوړه ارتفاع کې پرواز هم نشي کولای، نو دغه تدابیر باید موږ تاسو ټول په نظر کې ونیسو وساتو، تر څو چې موږ تاسو صحت کوم ته رسیدي. خو که چیرته احیانا څو قربان دي په دې مشکلاتو باندې اخته شي، خصوصا د خولي او د لمنې یا کوم بل مشکل ولري، نو باید کوشش وکړي چې هغه نږدې خپل کلینیکي مرکز او ډاکټر ته ځان ورسوي، تر څو چې دغه مرض د اختلاطاتو او جنجالونو څخه نجات پیدا کړي.
ډاکټر صاحب، تاسو یې بیلابیلې بڼې یاد کړي چې همدغه نس ناستی یا د خولې او لمن کېدو، تبه، ملاریا او لشمانیا، په دغو موسمي ناروغیو کې داسې ویلی شو چې کوم یوه بڼه یې ډېره خطرناکه ده او انسان د مرګ کومې ته بیایي؟
اکثرا په دې ټولو کې ملاریا چې کومه ده، خصوصا ملاریا څلور شکل لري. یو شکل چې فلسفاره ملاریا ده، دماغي ملاریا چې ورته وایي، دا که چیرته خدای نه غصه دی دغه پرازیت د وینې د لارې د دماغ ته لاړ شي او دماغ دغه د موږ ساتو د مرکزي عصبي سیستم یا د سینس فنکشن یا وظیفه کې د اکثرا بیا د مرګ سبب هم کېدلی شي. دا نور شکلونه هم که چیرته یو څوک د خولې د لمنې شي، نو کله چې یو څوک د خولې د لمنې شي، د بدن څخه مایعات ضایع کیږي چې دغه امیبیا، دغه جهردیا، دغه شیان چې د تسممات، دغه واقعیات چې د په اوړي موسم کې ډېر زیاتیږي، نو کله چې زموږ ساسو د بدن مایعات کم شو، نو په نتیجه کې دغه انټراواسکولر والیوم کمیږي. نو چې کله والیوم کم شو، نو زموږ ساسو قلب نشي کولای چې بیا د بدن ټولو حیاتي ارګانونو ته، که هغه ګردې دي، که هغه په خپله زړه ده، که هغه دماغ ده، نو په کافي اندازه سره دغه وینه او اکسیجن او مایعات نشي رسولی، دغوی پرفیوژن خرابیږي. نو په نتیجه کې که چیرته دغه د خولې د لمنې دغه پروسه هم دوام پیدا کړي، د بدن مایعات چیر شي، فشار چیر شي، نو پرفیوژن دغه حیاتي ارګانونه خراب شي او په موقع سره دا بیرته جبران نشي، هغه اساسي علت پیدا نشي، بیا زموږ ساسو د بدن د مختلفو ارګانونو د عدم کفایي د فیلر سبب کیږي. په نتیجه کې دغه اشخاص هم کولای شي چې بیا خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو په همدې اساس باندې چې کله یو څوک د خولې د لمنې وي یا ملاریا وي یا کوم بل مشکل لري، نو د هر څه نه د مخه باید هغه اساسي علت پیدا شي، هغه باید تداوي شي او مریض ته په کافي اندازه سره مایعات ورته ورکول شي. او د ملاریا د حکومت بڼه چې ما درته ویلې چې د دماغي ملاریا هم ورته وایي، دا ډېر زیات وژونکي حالات، نو باید کوشش وشي چې که چیرته یو څوک سړه تبه ولري، بیا د هغې نه وروسته ګرمه تبه ولري، خوله کوي، دا اکثرا د ملاریا کلینیک ده. او که چیرته څوک د خولې د لمنې وي، دا چې مثلا د خېټې دردونه هم وي په متکرر ډول سره، فعل د تغوت هم کوي، خېټې هم درد کوي، استفراغات هم کوي، نو دا به یا امیبیاز شکل لري، یا مثلا تسممات وي، یا مثلا کوم بل شکل وي چې هغه پرازیت په دې اوړي موسم کې ډېر زیات هغه پرازیتونه فعال وي. نو په کار دا ده چې موږ تاسو که په دغه په دې اوړي په موسم کې چې هوا ګرمه ده، دغه هر یو مشکل چې موږ تاسو دې مشکل سره مخامخ شو یا په دې مشکل باندې مصاب شو یا ته پیدا شي، نو باید کوشش وکړو چې موږ تاسو په هغه نږدې صحي مرکز ته یا ډاکټر ته مراجعه وکړو، تر څو چې زموږ تاسو حیات کوم خطر متوجه شي.
بله، ملاریا او لخولیا او لمنې کېدل تر ټولو خطرناک دي، چې یو د وجود اوبو چي او بل ملاریا دا ده چې تاسو ویل کې چیرته دماغي ملاریا وي یا هغه پرازیت دماغ ته خیز، نو انسان له مرګ سره مخامخ وي. ډاکټر صاحب، اوریدونکو ته څه وایي؟ د ملاریا لامل خو موږ چې ویلي وو کوم ډول غوماشې دی، د هغه په وسیله انتقالیږي، نورې لارې چارې هم شته د ملاریا؟ او آیا د ساریتوب نه علایم هم شته کنه؟ او بیا د خولې او لمنې کېدو عوامل څه کېدای شي چې اوریدونکي په ډول سره ځان ترې وساتي په اوړي کې؟
وو د ملاریا هغه اساسي علت یو غوماشه ده چې د انافیل په نامه سره یادیږي. نو دا غوماشه اکثرا په هغو ساحو کې چې ډېرې ګرمي وي هلته د اوبو وړو وړو ډنډونه وي یا داسې خرابه چټلې اوبه وي اکثرا په دغو ځایو کې دوی زیست کوي. نو دا چې کله د ملاریا میاشت یو انسان وچېږي نو همدغه پرازیتونه د ملاریا د دغه انسان بدن ته راځي داخلېږي، بیا هغه مختلفې مرحلې لري تر څو چې د مرض د ایجاد سبب وشي. یا دا چې که چېرته څوک په ملاریا باندې اخته وي دغه میاشت دغه شخص هغه کې بیا بل سالم شخص دغه میاشت هغه وچي چې کولی شي چې دغه شخص هم انتقال شي. د دې په خاطر باندې چې موږ تاسو مخکې له دې نه چې په ملاریا باندې اخته سو باید د ملاریا څخه ځان وساتو، وقایه کړو. اول باید په دغه ګرمو منجکو کې چې هر څوک اوسي یا د دوی دغه د کور شاخوا یا د اوسېدلو په ساحه کې چې کومې مردارې اوبه وي ډنډونه وي دا باید کوشش وشي د امکان تر حده دا باید وچ شي ډک شي دغه ختم شي تر څو چې دغه د دې هغه اساسي عامل چې د ملاریا ده چې هغه ناپیل د دې د هغه اوسېدلو ځای ختم شي. دوهم باید د پشخانو څخه باید استفاده وشي، پشخانې باید وکارول شي تر څو چې د شپې د خوانه یا د ورځې د خوانه دغه میاشي باید د پشخانې څخه نه شي داخلېدلی. او بل هر هغه څوک چې ورباندې مصاب یاخته شي هغوی باید کوشش وکړي څومره چې زر کېدلی شي ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو چې دا ختم شي. او که چېرته ونه شي بیا کېدلی شي چې د همدغه شخص نه بل شخص هم د همدغه غوماشې د لارې نه چې انافیل په نامه سره یادیږي چې کله دغه مصاب شخص وچي چې وینې جذب ځان ته بیا کله چې بل سالم شخص هغه په پوستکي باندې کېږي هغه چې کله وچي شي بیا کېدلی شي چې دغه پارازیتونه هلته انتقال کړي د هغه په بدن کې هم د ملاریا سبب شي. او هر هغه څوک همدارنګه چې سالات او استفراغات چې په دوري موسم کې دغه د هضمي سیستم مشکلات فوق العاده زیاتې حتی د ملاریا څخه هم د مشکلات زیاتې په اکثره ساحوونه کې باید شخصي حفظ الصحه په نظر کې ونیول شي. که چېرته اوبو څخه استفاده کړي اوبه باید جوش کړي د هماغه جوش اوبونه چې کله یخې استفاده وشي باید خامه ترکاري چې کومه ده دا باید په ښه شکل سره باید پاک شي تر څو چې بس د خامه ترکاري د لارې نه مختلف پارازیتونه نن سبا زموږ ستاسو په هېواد کې اکثرا دغه خامه ترکاري چې ده د حیواني سرې ورکول کېږي بیا د حیواني سره اکثرا د پارازیتونو د انتقال یو عمده سورس یا منبع ده. نو په همدې اساس باندې دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي تر څو چې زموږ ستاسو له دې امراض څخه په امان پاتې شو. او که چېرته څوک ورباندې مصاب وي نو هغوی باید په موخې سره تشخیص او تداوي شي چې نور ته د شرایط وړتیا پیدا نه
شي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. راسره اوسئ، راځئ چې د اورېدونکو نوبت ورسېږي. د اورېدونکو ته به ورسو د خپلې پوښتنې لري مهرباني وکړي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم السلام. مهرباني وکړي خبرې وکړي.
ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې کوم وخت سړی خولې له لاسه شي په دغه وخت کې خو اوبه د بدن ضایع کېږي، یعنی چې ډاکټر ته لاسرسی نه وي نو کوم شی کورنۍ چې تاسې هغه موږ ورکو او د بدن اوبه پراخي؟
ښه، تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې وه او آیا له داسې کومې تجربې سره هم تازه مخ شوي یې تاسو یا مو ماشومان؟ خدای مه کړه.
نادعلي ولسوالۍ هلمند. وا دلته خو داسې ډېره مریضي ده، اوس یو جوزا کې پېښه شوه، بېخي ډېر خلک مریضان موږ لیدله.
ښه، او تاسو ته شاوخوا نږدې کلینیک شته په نادعلي کې؟
و کلینیک شته، نو کلینیک کې داسې خدمت نشته، داسې شی نشته.
ښه، سلامت اوسئ. کور مو ودان. مننه چې اړیکه مو نیولې وه. بل اورېدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ. آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلامونه تاسو تاسو درون میلمه ډاکټر صاحب، سلامونه وړاندې کوم پښتون د جوزجان.
مهرباني وکړئ پښتون صاحب محترم.
ما ډاکټر صاحب دوی پښتنې دی، اوله پښتنه خو مې دا د ساګانو د بدرپو خبره وکړه. دغه ساګانو د بیت الخلا او تر مابین باید 100 متره فاصله وي چې دغه میکروبونه د موسمي ناروغۍ پیدا نشي. او بل خبره دا ده، لشمانیا یا بطریا یا ملاریا دغه خطرناک ناروغي دي، کچیرې تداوی ونه شي دغه ناروغي نورې کومې ناروغي زیاتولای شي.
سلامات اوسې پښتون صاحب. ډېره مننه. د پښتون صاحب پښتنې وی چې یاداشت ولې اتمن ډاکټر صاحب هم اوریدلی دی. بل اوریدونکو ته به نوبات ورکو. بل اوریدونکو یې وصل دی، مهرباني وکړئ. آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم. روزی خان مې بل خبر
کوم. روزی خان ستړي مشي، څه پښتنه لري؟
ما پښتنه مان لري واځي ډاکټر څنګه ملاریا په اړه معلومات ورکړي او نو ناروغان هم د تداوی په اړه نظر وکولای شي او مشوره وکولای
شي. پښتنه وکړئ مهرباني.
په واورو کې ژوند لري. پښی می تاو کی پښی می تاو کی اکثر وخت واور زه واور راوخه ملته زم په پښ کې زم د شپې په جمی کې
ووس وړي کی څنګه یې خاط دې اوریدونکو اړیکه پرې سوله وای په خیمه تاو کی بل اوریدونکو ته بار واخلو مې ربانیو کی ازادي رادیو د روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام
ډیره مننه لودین صاحب سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته زه نبی الله زبلی دا وخت د ایران له شیراز خبرې کوم
مهرباني وکړئ زبلی صاحب
مننه کوم لودین صاحب له ډاکټر صاحب محترم نه مې غنده پښتنه د ډاکټر صاحب څو شیبې مې له افغانستان یو ځوان ورور زنګ وی وای زه مریض یم مریضی په دا ډول و یعنی د دې اول سر درد او ورسره تبه و کله چې ته دې هغه ورته وایي ته ملاریا یې ملاریا یې په اوس اوس کې پیل شوی و یعنی دوه ورځې تقریبا دا مریضی لیدلې وه ډاکټر ورته دوا ورکړي شل ورځې وروسته ته یو ځل بیا باید دلته ماته مراجعه وکړې آیا داسې دوه ورځې پر سر درد و او تبه یې وه دا کومه ملاریا ده تاسې مخکې وویل چې څو ډوله ملاریا ده او د دې ملاریا تداوي څومره وسه ده څومره سخته ده څومره ناشونې ده او آیا که څوک له ملاریا نه مریقه یې سر ته خیزي د ملاریا هغه نښې نشانې کومې دي تر څو مریض پوه سي چې مریقه سوی هم یې ورسره او بل دا چې ډاکټر صاحب محترمه دا چې په افغانستان کې سخته ګرمي ده دلته ایران کې هم ډیره زیاته ګرمي ده او کورنۍ ته څه پکار دي چې خپل ماشومان له ګرمۍ وساتي له داسې موسمي ناروغۍ وساتي تر څو هغه نسی په مخته آیا یو کم خاص خواړه نه باید ورکړي که څه لارښوونه دي ورته څه د کورنۍ ته چې ماشومان باید محفوظ وساتي ډیره مننه که تاسو پښتنه یې مهرباني
سلامات سيزه بلای څه فکر کوم تاسو پښتنه هر څه واضح او نظر مو واضح او مننه خیر وي چې اړیکه مونی ولې وا نور اوریدونکو هم شته خو راځي چې وس ډاکټر صاحب ته ورس اوریدونکو تاسو وشي بزنګ ما وهي ډاکټر صاحب نو بدل دغه پوښتنه جواب واخلو بیا به واسطه د ما ورکو تاسو پوښتنه به جواب کو بیا ډاکټر صاحب راځي چې دا پوښتنه د اوریدونکو جواب کو تاسو هم حتمان یادداشت کړی دی چې به درته وایم اول اوریدونکو چې نادلینا اړیکه نیولې و وایي څه وکړو چې کله په ناسناستي اختکی گو د وبو کاچا کمیږي په وجود کې وای مخکل دی چې موږ رختون ته رسیږو که رختون نه وي امکانات نه وي شپه وي څه کولی شو په کور دننه مریض ته څه وکړو چې اوبه یې د بدن حداقل یو څه پوره سي بیرته
ډېره ډېره مننه لودین صاحب ډېره ښه پوښتنه او په ځای پوښتنه ټول هغه اورېدونکي چې کله د خولې د لمنې سره مشکل سره مخامخ شي مخکې له دې نه چې یو صحي مرکز ته ځان ورسوي د دې دپاره چې د بدن اوبه یې ډېرې زیاتې کمې نه شي او په نتیجه کې دغه د مریض ټول حیاتي ارګانونه بیا په عدم کفایه باندې مصاب یا اخته نه شي نو ټولو نه مهمه خبره دا ده چې بیرته باید په کافي اندازه سره مایعات واخلي څومره مایا چې دای د بدن څخه د خولي او د لمنې د لارې نه خارجوي باید دوه چنده مایات یعنی اوبه بیرته خالي اوبه باید بیرته ډېرې زیاتې وچې کړي تر څو چې بیرته د کولمو د معدې د لارې نه زموږ ستاسو بدن ته هغه مایات چې د بدن د لارې نه کېږي او بیرته جذب شي او په نتیجه کې زموږ ستاسو د بدن دغه حجم دوراني چې ورته انټراواسکولر والیوم وایي دا پراشي او بیرته زړه وکولی شي چې ټولو حیاتي ارګانونو ته بیا په کافي اندازه سره دغه وینه او یا دغه مایات ورسوي ځکه لودین صاحب زموږ ستاسو په بدن په وینه کې کافي اندازه اکسیجن او غذایي مواد موجود دي لکه څنګه چې موږ تاسو غذایي مواد او اکسیجن ته ضرورت لرو همداسې زموږ ستاسو د بدن ټول ارګانونه کاغه ګرده ده کاغه اعصاب دماغ دي کاغه خپل زړه ده کاغه د بدن هر برخه او هر حجره ده هر نس ده دا ټول غذایی مواد او اکسیجن ته ضرورت لري نو که چیرې دا غذایی مواد او اکسیجن زموږ ستاسو د بدن ټولو برخو ته د وینې د لارې د زړه د پمپ پر اساس باندې رسیږي کله چې یو څوک له دغه مشکلاتو سره مخامخ شي چې د بدن مایعات کمیږي خولي ولمن شي نو هغوی لپاره هغه اساسي او حیاتي خبره دا ده چې بیرته باید دې مریضانو ته په کافي اندازه سره مایعات ورکول شي په خپل مایعات واخلي که د خولې د لارې نه استفراغات لري باید د سیروم په شکل باندې مایعات واخلي نو که چیرې هلته استفراغات ولري نو کولای شي چې دوی بیا د سیروم په شکل باندې او که استفراغات نه لري د خولې د لارې نه بیرته په کافي اندازه سره چای وي که اوبه وي دا باید په کافي اندازه سره واخلي تر څو چې بدن د مایعاتو د کمبود سره مخامخ نه شي او چې کله مخامخ شو نو واضح خبره ده
چې د بدن ګردو ته، زړه ته، دماغ ته، نور حیاتي ارګانونو ته کافي اندازه سره اکسیجن هم نه رسیږي، د هغوی اروام خرابیږي، او نو هغه ده چې د هغوی ټول انساج د اکسیجن د کموالي سره مخامخ کیږي، چې دې ته ټیشو هایپوکسیا وایي، او په نتیجه کې د دې ټولو ارګانونو هغه فنکشن یا وظیفه خرابیږي، او بالاخره هغه خپله وظیفه د لاسه ورکوي، او په نتیجه کې بیا دغه شخص خپله ژوند او حیات هم د لاسه ورکوي. نو ښه خبره دا ده چې په واضح ډول سره وایم، باید بیرته په زیات اندازه سره مایعات واخلي، که د خولې د لارې نه اخلي او که د سیرو په شکل باندې اخلي، مخکې له دې چې هغه اساسي علت پیدا کیږي، نو باید دغه کار وکړي تر څو چې د هغوی حیات د خطر سره مخامخ نه شي.
بله، پښتون صاحب پوښتنه وکړه، وایي په افغانستان کې معمولا په ښارونو او په کلیو کې کانالایزیشن سیستم نشته، په خپل سر څاګانې وهل کیږي د بدرفت او نورې څاګانې د اوبو، وایي د بدرفت یا بیت الخلا او د دغو څاو ترمنځ څومره فاصله باید وي تر هغو دغه میکروبونه اوبو ته انتقال نشي، او بل دا ویلي چې ملاریا او دغه لشمانیا نور کوم ناروغي زیږولی شي.
پښتون صاحب ته هم خپل سلامونه نیکې له احترامات وړاندې کوم. دا چې د څکلو د ساګانو او د تشنابو ترمنځ څومره فاصله وي، حد یا اقل باید 50 متره فاصله وي. دا چې زموږ بدبختانه زموږ استاذ په هیواد کې خصوصا په شهري سیمو کې د تشناب او د هغه ساګانو چې هغه اوبه ورکوي او د هغو اوبو څخه موږ استفاده کوو، فاصلې ډېرې کمې دي، ځکه دغه تشناب کولی شي په کمه فاصله کې همدغه مختلف پرازیتونه او انتانات او میکروبونه هغه څا ته نفوذ وکړي او هغه څا منتنه کړي، او په نتیجه کې په همدغو ناروغیانو باندې چې تېره موږ تاسو باندې خبرې کوو، د خولې د لمنې او نور د هضمي سیستم مشکلات رامنځته کړي. حد یاقل 15 متره فاصله باید د تشناب او د څا ترمنځ وي، هغه څا چې موږ تاسو د هغې څخه استفاده کوو او اوبه ورنه چکو، او بل د څاګانو سرونه باید معمولا پټ وي. دا چې باید د بلې خوانه هم څا ته چې اوبه بیرونه څه داخل نه شي تر څو چې هغه د څا اوبه منتنه کړي، او بل دا لشمانیا او ملاریا چې کومه ده، د هر مرض په سببت کې نور مشکلات او جنجالونه ورکوي. دا چې که چېرته دا په موقع سره تشخیص او تداوي نه شي، دا نو بیا نور مشکلات او جنجالونه ورکوي. مثلا دغه ملاریا چې کومه دماغي ملاریا ده، دا زموږ استاذ دماغو کې د مرکزي عصبي سیستم هغه فنکشن خرابوي. لشمانیا هم اکثرا د بدن په هغو نقاطو کې چې هغه لوڅ وي، مثلا لاسونه دي، پښې ده، مخ ده، دلته کله چې د دې دغه 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 لشمانیا باندې دغه جای مصاب شي، بیا نو دغه سالدانه یا کالدانه رامنځته کوي، دغه اکثرا دغه لکې پاتې کیږي بیا په بدن کې، ځکه جول 15 طبقې ده. نو چې کله دغه دوم او درېمه طبقه د جول تخریب شي، نو بیا که چیرته هغه زخم جوړ هم شي، نو په آینده کې هغه لکه پاتې کیږي. نو دغه مشکلات چې زموږ استاذو په نس باندې چې څوک په دې باندې مصاب وي، دغه مشکلات ورکولای شي. نو امید مده ده چې باید کوشش وکړو چې د تشناب او د څا ترمنځ حد اقل فاصله باید 15 متر څخه زیات وي، او د لشمانیا او ملاریا څخه هم باید ځان وساتو تر څو چې نور مشکلات او جنجالونه رامنځته نه کړي.
او یو بل اړیدونکي اړیکه نیولې وه، دا چې زحمت وستلی و، فکر کوم پوښتنې له موضوع نه هم بهر وخو کې ورته لنډ څه ووایې. وایي پښې مې ډېر تاو کوي، خصوصا د ژمي لخوا، وایي واورې کېدمه، د دې علت څه کېدلی شي او څه ورته سپارښتنه کوي؟
نودین صاحب، د پښو سور ډېر زیات مختلف علتونه لري. که چېرته په بوردو کې امراض وي، کېدلی شي د وینې د غوړو د وجه نه، کېدلی شي چې پښو سور ته ګرموالی رامنځته شي. نو ټول نه عمده علت چې کوم ده، هغه شکر ناروغي ده، ځکه د شکرې په ناروغۍ کې پخپله نیوروپاتي رامنځته کېږي د دوامداره ډول سره، چې کله په وینه کې شکر پورته پاتې شي، هغه د بدن په عصبي کیبلو باندې ظاهري تاثیرات لري. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه دا ده چې یو ځل باید وینې غوړم وګوري، خپل شکر هم وګوري، او د دې دغه د پښو د سوخت هغه اساسي علت باید پیدا شي. کله چې هغه اساسي علت پیدا شو، په هغه باندې کار وشي، هغه باید له منځه لاړ شي. چې کله له منځه لاړ، نو دغه ټول اراض ولایم هغه مشکلات چې دغه اساسي مرض په نتیجه کې رامنځته شوي دي، هغه چې له منځه لاړ شي، دغه ټول کلینیک او مشکلات له منځه ځي. نو بیا هم زما ورته توصیه دا ده چې باید د دې پښو د سوخت هغه اساسي رد پیدا کړي، دغه یو سلسله معاینات باید ساعت ورسوي، د ګردو معاینات باید وکړي، د وینې غوړو معاینات باید وکړي، همدارنګه د شکر معاینات باید وکړي، او رواني منشأ هم په دې کې ډېر زیات رول لري، او همدارنګه ضربه یا تردید یا تروما، ځکه که چیرته په ملا کې کوم مشکل موجود وي، هغه د ملا نه د عصبي کیبل ټول ختیسر پښو خاطر راغلی، نهایت سره راغلی ده. نو دغه چیرته دغه نقاط ته نظر، امید مو ده چې دغه مشکلات مرض تشخیص ته تشخیص نه وروسته بیا ان شاء الله د لمنځه ځي.
او زابلی صاحب پوښتنه درلوده، وایي ورور مې ورته زنګ وهلی، د ورور چې تبه لري او ډاکټر ورته ویلي چې ملاریا ده، وای د هغه ملاریا باندې چې تاسو ویل چې سارتخیزي نخې نخانی څه دي او څنګه وای سارتخیزي او بل پښتنه دا و چې کورنۍ څه وکړي چې خپل ماشومان له ګرمۍ نه وساتي او له دغه موسمي ناروغیونه مهرباني
اول خدای دا چې دا سردردی او تب دانو په ډیرو امراضو کې رامنځته کېدل شي دا نه تنها دا چې د ملاریا یو کلینیک دی بلکې اکثره انتانی امراضو کې دا تب او سردردی موجوده وي مخکې له دې نه چې ډاکټر مریض ته د ملاریا دوا ورکوي باید د ملاریا فرضي تشخیص شي ملاریا معاینات باید وشي د ملاریا دغه فرضي چې کوم د مریض په وینه کې باید کتل کیږي او وکتل شي تشخیص دي تشخیص نه وروسته باید ورته تداوی ورکول شي دا چې مثلا تلور نه ملاریا دا یو شکل چې فلسفارم ده د دماغي ملاریا په نوم سره هم یادیږي په دې کې په ټول اشکال کې سردردي او تبه موجوده وي او د تبه په څنګ کې مریض احساس دی د یخ کوي مریض ته به یخ پیدا کیږي مریض بیا دغه نه وروسته تبه ګرمه تبه پیدا کیږي د ګرمه تبه نه وروسته مریض خوله پیدا کیږي مریض به سردردي پیدا کیږي د مریض ټول عضلات او بدن او بدن به دردونه کوي نو بیا دغه نه وروسته کله چې تشخیص او چیرته علت ملاریا وي ملاریا به تداوی شي خو سرانه به ملاریا تداوی نه شي دا ځکه چې چیرته یو څوک ملاریا خدای مکړه ملاریا وي او تداوی ورته شروع شي او تداوی ناقص وي نو دغه د ملاریا دوا چې اخري بیا په آینده کې او دغه کورس تکمیل نشي بیا دغه مرض باندې عمله وکي په دوهم ځل لپاره د دې پرازیت بیا نه تشخیص کیږي ځکه هغه بیا په بدن کې ځان پټوي نو په اوله کې مخکې دې نه چې ډاکټر مریض ته د ملاریا دوا شروع کوي باید د ملاریا پرازیت تشخیص شي او د ملاریا معاینات په وینه کې تکمیل شي کله چې تشخیص او دغه له وروسته باید د دوا شروع شي او همدارنګه لکه مخکې چې دوه ویلې چې موریخه په موریخه کې هم مریض سردردي پیدا کیږي تب پیدا کیږي د ټول ځان دردونه پیدا کیږي موریخه چې د جدا شي ده ملاریا جدا د تداوی هم کاملا فرق وی او همدارنګه نور مختلف انتانی امراض په ټولو کې سردردی او تبوی نو په دې اساس باندې زما ورته توصیه ده چې وروري ډاکټر ته تللی باید اول مرض تشخیص شي د تشخیص نه وروسته باید مرض مریض ته تداوی شروع شي او بل ها کورنیان چې وغواړي چې ماشومان د شان څخه منفوس شي حفظ الصحه فردي او فاميلي دا باید په نظر کې ونیسي مثلا د اوړ سیزن ده په دې سیزن کې باید د وبو په چکلو کې باید وبو باید پاکي وي او همدارنګه ترکاری چې کوم وو تاسو اخلو دې څخه باید په خپل شکل سره باید په ماګ باندې ومنځل شي کنو چې امکانات مو تاسو ونلرو همدارنګه جامع دي د ماشومانو د مریض خپل صحت د مریض هر څه د ماشوم د هر څه باید په نظر کې ونیول شي تر سوچ دا وکول شي دغه فامیل د مریض دغه د ماشوم مور او پلار چې دغه د ماشوم هر څه صحاب په نظر کې ونیول شي پاک سوتره وساتي تر سوچ اووی په دغه موسمي ناروغي باندې چې اکثرا پرازیتی دي دې باندې مصاب وخت نه شي او چې اخته دي باید زر ډاکټر ته باید مراجعه وکړي
او ډاکټر صاحب دغه ګرمي هم په اکثرو ولایتونو کې مثلا د نن موږ چې کتل په مزار شریف کې 43 درجه ګرمي او ممکن کندهار او ختیځ ولایتونه هم ورته ګرمي تجربه کې برقونه هم نسته چې پکې ولګوي خلک څو کې د ماشومان لپاره چې ګرمي نه وساتي آیا د لته یا د یوې تکې لندول او په ماشوم باندې خودل آسان لار ده او کنه تبابت کې ځینې نور لار چاره هم ست کې چیرته پکې نه وي ماشوم مثلا جل و نه وهې لجل نه وچخورل شي
ماشوم د دې په خاطر باندې چې د جل څخه ځان وساتي باید کوشش وکړي چې بریز دا ماشومان باید په ګرمۍ کې خصوصا دغه د ورځې د لاسو یو ورسو بجو نو ورسو تر درې درې نیمو بجو پورې ماشومان باید ګرمۍ ته ونه ګرځي باید د سوري لاندې باید کې نه وسی پوتا کی وي او بل کوله چې ټیکی څخه استفاده وکړي دغه د ټیکی د لمبي ټیکی نه استفاده باید په دې شکل باندې وسی زموږ تاسو په بدن کې چې دغه د ټولو د حرارت مرکز د کړه تنفس مرکز د کړه نور مراکز د په دماغ کې دي له دماغ نه لاندې له غاړې نه لاندې بدن باید یخ وساتل شي باید په د ماشوم په سر باندې باید داسې څه شي چې هغه ډېر یخ وي دا باید وانه چول شي نو باید له اطرافي سپلی څخه د یخ شای شروع یخ ټیکا او ماشوم کدل چې په دې شکل باندې له دغه ټولو ناخوالو څخه چې هغه ګرمي ده او ګرمي زګوي جل را مزه کوي نور مشکلات موقع پرسته امتحانات په دې وقرې زیات فعال دي په غو باندې مصاب نشي کولای شي د سوري نه استفاده وکړي او د لندې ټیکې څخه هم استفاده وکړي خو د ټیکې استعمال باید په دې شکل وي چې ټول بدن باید ور باندې ونه پوسی سر د غاړې نه لاندې د قسمتونو باید لاندې کی او دا باید چې او پیچي او سر ته باید کومه ونه رسوي نو په دې شکل باندې کدل شي چې د جل څخه د ګرمي څخه او د موقع
حرس انتاناتو څخه دوی نجات پیدا
کړي. کور مو ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه ناراضي چې بیا اوریدونکو ته نوبات ورکو دوی په پښتنې لري بحث هم د همدې لپاره د چې د اوریدونکو پښتنې تر ډیره ځواب سي مهرباني وکړي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
درجات مننه کوم شغاله لودن صاحب محترمه تاسو سلام او د ازادې ټول اوریدونکو ته همدارنګه تخنیکام کارته ډاکټر صاحب ته په دې لمت شي است
و سلامات وزي کور مو ودان کوم ځای نه مالی کني ولی او څه پښتنه او نظر لري.
درجات مننه کوم اختر محمد خادم هم د ازادې هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمه څخه ډاکټر صاحب څخه مې دا پښتنه ده چې زموږ په سیمه کې یعنی اکثره وخت په دا ګرمۍ کې چې وسره نم ګرمۍ هم ډیره زیاته ده په حوزونو کې دغه غرمه غرمه ماشومان یا دغه خلک ګلمبیږي دغه دغه کومه ناروغي چې تاسو وسر باندې باس کوي دغه سره یعنی کوم تاوان د چلڅوک په حوز کې د غرمه لمبیږي دغه د مرزي سره تړاو لري تاوان ورته کوي او کنه او بل په عموما کې دغه د غرمې د خلن بل کوم ستونزه لري ډاکټر صاحب
دغه حوزونه څه ډول دي پاک دي نظافت مراعات کیږي او کنه دغه سي ډنډور نه دي
په دې کې نو دا چې او زنم ستاسو هغه د خټي پکښي نظافت مثلا نه یې مراته وزنه دا چې سیمټي پاک هغه
bale کور ودان مننه خادم صاحب سلامات او صحیح بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
مننه سروال صاحب سلامونه
علیکم سلام مهرباني
البته محمد نبی ملایتی بغلان محترم ډاکټر صاحب دې سلامونه کوم محترم ما نظر دا وې نه تقریبا دغه دماغي مرحله تقریبا دې یو توسو ودین چې څو کله مخکې تقریبا دا د شپږ ورځې کله موږ تاسو اسلام علي ونه شو تقریبا نه دوه د شپږ الفاظ ویلې نه یو چټیا په ویلې چې خبره نو بیا تاسو موږ ملاته بوته تقریبا یو چا ویل چې دا ولاته باندې پیریان دی واغ دا دا ملاته بوته ملام تیس کجا کې نه کوته کې رقم د لخت ورک دی فشار پر اوس نه دی زوک کیو ک بیا هم ډاکټر ته بوته نه تقریبا د شپږ ډاکټر چې ته څلور دن ټابلیټ ورک تقریبا د روغ جوړ شو نه تقریبا ډیر سلامت شته پیدا ک نو ما ډاکټر څنګه ویل دا محترم شه دا کوم خاص مرلیا کوم یاشي لري ک ته هغه مرز د شوګر شر اشرف اسره بیا ته کیږي دا مې نظر خپل نظر مې ډاکټر صاحب نه تا اوسه کوم افغانستان کې موږ نه د بدبختی ده چې موږ ډیر نه فقیر خلک یو نه غریبان یو اکثر وګره چې اقتصادي حل کنه بیا دا ما شمان وګره د سره ګرمي کې تقریبا څو کې هغه نه کوي چې خبره مخنیوي نه کوي موږ ګره دا کله باندې کې ګرځي راو وګره چې ځانې کنه نه راو کیږي نو موږ له کوم باید موږ د خپل ما شمان ته توجه وکړو دوای نه فدا وقایم یا ماده چې باید هغه ما شمان کنټرول کې خلک نه وګره افغانستان کې دوای قیمت ده نو موږ ته باید تاسو توجه باید موږ کوی نه زیاتره وخت موږ خپل د ماشومان خپل غالي کې غرمې نه پرې دیش باندې وځي نو زیاتره وګورئ چې دا کوڅو کې ډېر ماشومان کوي دا باندې کې نو موږ باید خلک خاص توجه وکړي خپل ماشومان ان کور لپاره یو څو وخت چې هغه یې خیې نه ماجګر فاته بیا پروانه کې باندې تفریح لپاره موږ په مشکل باندې نو زیاتره وخت وګورئ چې موږ د بسر نمشته ګرځم دا امیر د خپل چې باید خاص توجه وکړو او یو دغه نظر مې وشه ډاکټر صاحب نظر راځي ما مرلیا په خبرې
سلامات اوسې کور مو ودان محمد نبی و له بغلان چې اړیکه یې نیولې و سلامات اوسې خیر اوسې د دې اوریدونکو پښتنه هم یاداشت ولې نور اوریدونکو هم کوشش کوي چې اړیکه ونیسي او خپل پښتنه له ډاکټر صاحب نه مطرح کړي د محمد نبی ورور سپارښتنه پر ځای و د ډاکټر صاحب هم ډیر تمرکز د خبرو هم دا و چې وقایه مهمه ده باید هر څوک نظافت مراعت کړي او ماشومان په خپل سر پرینګ دي چې په دې ګرم هوا کې د باندې وځي خصوصا د ګرمۍ لې ولسو د ماسپخین تر درې بجو پورې یا څلور بجو پورې چې مر ډیر تیز وي بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
السلام علیکم محترم اسد الله الدین صاحب
او مهرباني وکړئ زرمالوال صاحب سلیم شي
السلام شي خیبر ته څنګه خواري په امریکا نه ولې تاسو او ډاکټر صاحب او نور محترم او ازادي راډیو ټول او دې ته سلامونه مې کیلو وړاندې کوم
مهرباني وکي زرمروال صاحب
او دې ډاکټر صاحب نه یو پښتنه د ماده د دې خټیر معلومات ورکا او دې کوم خې پورې پښتنه وکړه د ما یو پښتنه ده دا دې مسلسته پوښتې مثلا دا د نیم کول استعمال ور شي دغه طریقه کوته وخی چې مثلا څومره مقدار دی او بوې څومره نیم کول یو خبره ده او بل اکثر ماشومان چې پیابل ګرځي اکثر مال دي دي مثلا دغه کورو کې مثال د شي پیابل ګرځي پیل چې ګرځي مطلب به ډیر بعضی سره کم د شي شغه د ماشومان سره مو شي سات یا پاملرنه ورته کوي او په یو صورت کې چې دا الکان یا ماشومان دغه شي بیا سره ګرځي نه دغه لپاره څومره نقصان ده مثلا دغه لپاره څه احتیاطي تدابیر
کار نیمکول می چې وویل دا څه شی دی مایات دی کوم ډول
مایات مایات بالکل کېدای شي ډاکټر صاحب محترم ته معلومات ته معلومات ته سید خودمره نه واره چې تاسو وخت ونی شو هغه ډاکټر صاحب ان شاء الله معلومات لري به تبارک
او سلامات اوسې کور مو ودان ډیر مننه نظر مو واوریدل شو پښتنه مو هم بل اوریدونکو ته ورزو مې ربانی وکي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
ډاکټر صاحب سلام علیکم وختم په خیر سلام علیکم روغ جوړ
اوسه علیکم سلام ډیر مننه کوم ځای مو اړیکه نیولې
زه کابل د خیرخانه سره کوتل مې اړیکه نیولې ډاکټر صاحب سره مې دا مشوره ده مونږ یو مریض لرو د ځان کې لګ لګ داسې بوغره بوغره شای زیاتګي غوخه چې شي پیدا کیږي دغه تداوی لپاره څه رقم چه په کار دی ډاکټر صاحب نه مننه کو
په وجود کې څه جلدی تکلیف لري
جلدی تکلیف د پوستکي نوم دی داسې لګ لګ لکه د مونږ په قول باندې لکه چهارماغ او بادام او خفتک داسې یو چش زیات درد نه لري او چش نه لري او داسې ته بیا چې تشویشونه سړی ته پیدا کوي چې دا بچه یې څرخ مې جلدی ډاکټر ته مراجعه وکړه ته ویلې وای دا ختم دا د وازده ده چې جمع کېږي مکروبي سوی داسې یو سیستم ده
ښه ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ له دې وروره مننه سلامات اوسې کور مو ودان دی اوریدونکو پوښتنه هم واوریدل سواله ډاکټر صاحب یو ورته ځواب ورکي اوریدونکو مننه چې اړیکه نیسي که چیرته خپل پوښتنه پلانډو کې مطرح کړي دا بخوي چې موږ هم په پوښو ډاکټر صاحب هم خدا پوښتنه واوریدل شو مننه چې تر غونور اوریدونکو راضي چې د دې پوښتنو ځواب واخلو خو ورسته اوریدونکو بره واخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
اوري السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
ډاکټر ساتون سلامونه وایم ما پوښتنه دغه د عملیات نیکړې د نفس نشار پر غرمه کې لکه اوبو سیاسي سیمې ده چې
ناسمو عملیات نو ورسته تاسو ویل چې نرم سوي دی یعنی د عملیاتو ځای مو شړې دلې ک څنګه لک وځي د پښتنه مطرح کې چې مشکل مو اصلي څه دی
او دا د ګرمۍ سره د ګرمۍ کې بس دا د ناشته په نن کې درد کې بس څنګه کې ګرمۍ سخت دی په دا وخت کې
څو سره کوم دوا وکم ورسره عملیات مو د شي عملیات کړی یا پندکس عملیات او قبل شي
و یا خپل د دوا واره نه عملیات کړی یا خپل مهنده باندې پتاسته وي دوه غشې پندکس عملیات
کړی مننه کور ودان سلامات اوسې یو بل اوریدونکو راخلو بیا به ډاکټر صاحب ته ورسو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مهرباني غاګ مرادي خبر وکي ک چیرته تاسو غواړئ چې پښتنه وکي مهرباني وکي خاډ دې اوریدونکو اړیکه نه روخيږي په هر حال ډېر مننه اوریدونکو بیرته راځو ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب راځي چې دې اوریدونکو له پښتنو نه پایل کو خادم رور اړیکه نیولې و وای په حوزونو کې خلک لمبيږي د ګرمۍ لخوا دغه لمبېدا هغه هم په حوزونو کې کې چیرته نظافت نه وي مراعات په حوزو کې خټي وي یا خړې وي دا څومره دغه موسمي ناروغي سره سر لګوي او څومره موسمي ناروغي زیږوي
لوجین صاحب ډیره ښه پوښتنه ټول هغه اوریدونکو چې اوه په دغه ګرمي ګرمه هوا کې د حوضو څخه استفاده کوي نو ټول مهمه خبره دا ده چې باید د حوض اوبه پاکې وي که هر ورځ نه وي باید یو ورځ بعد د حوض اوبه باید تبدیل شي تر څو چې نوي اوبه بیرته حوض ته داخله شي هغه اوبه چې په اوغو کې یو څوک لامبي او دغه د حوض اوبه نه تبدیلوي یا دا چې داسې حوضونه وي چې غیر معیاري وي خټې پکې وي په دغه حوضونو کې د لمبېدو څخه باید جدا پرهیز وشي ځکه دغه د ساري امراض خصوصا هغه ناروغیانې چې هغه د اوړي په موسم کې رامېږي کېږي دغو یو عمده علت او منبع همدغه دغه چټل حوضونه دي یا دغه چټل اوبه دي نو په همدې اساس باندې باید کوشش وشي چې
کچیر تا حوض میاری نوی او به بدل نشی د دې حوضو څخه استفاده کول او په دې حوضو کې لمبل د دې د ساری ناروغي یادادې وړي د مسل د ناروغي یو عمده نه جوړېدل شي او مختلف ناروغيان خصوصا د غدې خلیف د لمن یو د نور مشکلات زموږ ساسو په ماشومان کې یادات لویان هم اکثر زوی کې بدل حوضو کې لمبي په دې ناروغيان باندې اخته کېدل شي نو زموږ توصیه ورته ده چې د غدې حوضو کې باید ونه لمبي تر څو چې د غدې مشکلات سره
او پټوله کې خو لمبل هغه کې د ګرمۍ لخواوي سهار لخواوي یو ډول ورزش دی فکر کوم وجود ته ګټه رسي
لمبو خو په خپل ورزش ده خو د ګرمۍ په موسم کې د ګرمۍ په وخت کې لمبو خنه ده ځکه هغه درجه د حرارت یا مرکز د حرارت چې زمونږ ساسو په دماغ کې ده هغه باید په یو دم سره کنټرول نشي نو کولای شي چې سهار د خوانه یا د مازدیګر په ټیم کې بیا د اوبو څخه یا د لمبو څخه استفاده وکړي په ډېر زیاته ګرمۍ کې په یخ اوبو کې لمبل دا هم د صحت باندې ناوړه اغېزې کوي نو په همدې اساس باندې دغه نقطه هم باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو
بله ډاکټر صاحب تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه ماته دغه د کابل ښار حوضونه او سوناګانې هم را په زړه سوې دی سوناو کې معمولا ګرچې د ژمي لخوا نه تر ډېره استفاده کیږي انسان ځان ته تخت ورکي وجود ګرم سي ماده فتن د یخ اوبو حوض کې ځان اچي چې هغوی وایي چې دا ګټه رسوي ځکه د وجود رګونه وایي خلاصوي اما تاسو وایئ چې کله چې وجود ګرم وي ګرمي و باید دا فتن سړی یخ اوبو ته ځان ونه اچي
نه لودین صاحب دا غیر اکاډمیک خبره ده غیر علمي کار ده زموږ ساسو سوناګانې چې کوم خلکو جوړ کړی دي هغوی هم په دې لیول باندې اکاډمیک او علمي نه دي دغه طبي معلومات د هغوی په نسبت باندې کم دي باید بدن په اني ډول سره یخ او ګرم نه شي که چېرته په اني ډول سره یو څوک مثلا سونا ته لاړ شي هغه ګرم ده تفدار او اتاق ده وجود مکمل ګرم شي بیرته به یخ اوبو ته راشي په دې صورت کې هغه مراکز چې زموږ ساسو په بدن کې موجود خصوصا په دماغ کې په هغو باندې ناوړه اغېزه کوي هغوی د دې په مقابل کې ریاکشن کوي او په نتیجه کې زموږ ساسو بدن ته صحي مشکلات رامنځته کولی شي خو که چېرته یخ جای دی یا ګرمی په دوامداره ډول سره نو کولای شي چې هغه د استفاده وکړي په اني ډول سره په کم وخت کې یخوالی او ګرموالی د انسان بدن ته تاوان لري باید هغه اورېدونکي چې زموږ ساسو خو برنامه اوري نو پاینده کې باید داسې کارونه کوي
بله او محمد نبی ورور بغلان اړیکه نیولې وا وای کوم ناروغ درلود چې بیا د ملاریا له کبله په ذهني معلول بدل سو او ذهني توازن له لاس ورکړی و خو بیا ملاتل تا ګروسته لډیرو لانجو چکنجور سبل اخر وای کوم چا تشخیص وکړ کوم ډاکټر صاحب بیا څلور ټابلیټ چې ورکړي جوړس
به خیره خبر زده ملاریا چې کومه د خصوصا دماغي ملاریا دا یو بل اختلاط او جنجال هم دي چې هغه ته سایکوز وایي سایکوز دا معنی چې دغه مریضان بیا خپل دماغي هغه د لاس اور کړي مریض داسې خبرې کوي چې هغه بی رابطه وي مریض بیخي چټیات شروع کوي نو په امبیا دا د دماغي ملاریا یو کلینیک هم ده دا چې ملا دې بولې د ملا ورته جزا ورکړه دا یو پرازیت د ملاریا پرازیت دا یو میکروبي مرض ده نو دا چې ډاکټر ته بیا ته ډاکټر ورته د ملاریا دوا ورکړه دا همدغه د ملاریا تبلیغ شي خو دا د خراب طریقه چې د مختلفه د فرق وي نو اول کې باید څلور دنه تبلیغ مریض ته یو ځای ورکول شي بیا شپږ ساعته بعد بیا دوه دنه ورکول شي بیا نو څلور ساعته بعد بیا دوه ودانه ورکول شي په ومه ورځ باندې هم دوه درې باید مریض وخوري په لسمه ورځ باندې هم باید دوه دانه وخوري دا د ملاریا د مرض هغه د دوا د خوراک طریقه ده نو دا چې په اول څلور تابلیټو کې مریض ریسپانس ورکړي د ځکه دا پرازیت دا د کوم ناروغي نه ده چې ملا ته لاړ شي ځکه بس بس نه زموږ ساسو په هواد کې تر اوسه پورې دا د پوهاوی ساته ډیر ټیټه ده اکثره امراض چې هغه د داخلي امراض وي انتانی امراض وي اوس هم ملایانو ته دي هغوی ور باندې قسمه قسم غیر علمي مانوري اجرا کوي په نتیجه کې بعضې حالاتو کې د اشخاص او دغه مریضان خپل ژوند او حیات هم د لاسه ورکوي زما ټول اورېدونکو ته توصیه دا ده که چېرته ملاریا وي نو انتانی امراض وي یا د داخلي امراض وي هغوی باید یا رواني امراض وي اکثره رواني مریضان چې د ملایانو ته دي باید ډاکټر سره ډاکټر ته مراجعه وکړي او د خپل برخې متخصص ډاکټر ته باید درشي تر څو چې په هغه علمي ډول سره د دې مرضو هغه اساسي علتونه پیدا شي او مخکې له دې نه چې دغه مرض بیا نور جنجالونه وجلوي نور مشکلات رامنځته کړي دا په اساسي ډول سره په مسلکي تخصصي ډول سره تشخیص او تداوي شي تر څو چې دغه ټول مشکلات د پاینده کې بیا په اساسي ډول سره له منځه لاړ شي
بله کور ودان د زرمل ورسې پوښتنې ته برا شو دو ویل کله چې یو کس په نس ناستې اخته کیږي د کوم ډول مایاتو یادونې وکړه وایي دغه دوزونه څه ډول وي څه ډول ورکول سي کم زیات
دا د هنیمکول یو بدل نیمکول یو اریس چې موږ تاسو ته وایي اورل ریهایډریشن سالټ چې وته او معنا اورل معنا د خولې د لاره چې کوم خلک کیږي ار معنا ریهایډریشن اس معنا سالټ دا نیمکول یو اریس کتابونه نیمې او اریس دا په پاکستان کې اکثره د نیمکول وایي نو دا چې دا اوبو مالګ او اوبو څخه دغه شی جوړیږي چې د بدن مختلف الکترولایټونه لکه سوډیم پوتاشیم کلور مګنیشیم دغه دا کله چې یو څوک د خولې د لمنفي د بدن دغه الکترولایټونه ځای کیږي د بدن څخه دغه الکترولایټ ځای کیږي چې دا سوډیم د کلور د پوتاشیم دا بیرته همدغه سیروم چې ورته ورکول کیږي دغه نیمکول ډیر اسانه طریقه ده نو دا مالګ او بو سره کوي بیا مریض اور کوي یو پوری دی واره چې دا څلور ګلاس تا چول کیږي بیا هغه او بو څومره چې دا اشخاص دغه د بدن څخه ډیر زیات مایاز دی کوي دغه ډیر زیات تند احساس کوي دغه دغه دی ویني کا غیرت زیاتیږي نو چې کله او بو چې باید اندغه دی نیمکول او بو یا دغه او اره څخه استفاده وکړي تاسو چې د بدن ټول الکترولایټونه او مایات بیرته جبران شي او په نظر کې دغه شخص د الکترولایټونو د کمبود او د مایاتو کمبود بیرته جبران شي او په نتیجه کې بیرته سالم صحت ترلاسه کی او ماشومان چې کله بل دا پتنو چې ماشومان باید لچ پکې ماشومانو حفظ الصحه باید دغه خپل ماشوم فامیل په نظر کې وساتي لچ پکې نو دا چې مثلا د پوسکې د لارې د جول د لارې هم مختلف میکروبونه او انتانات هم زموږ ساسو بدن ته داخليدل شي او په نتیجه کې مختلف ناروغیان او مشکلات را منځ ته کولای شي نو توصیه مو دا چې باید ماشوم لوچې پښې باید نه ګرځي ماشوم باید بوټ یا چپل څخه استفاده وکړي تر څو چې دا هغه ناروغیان چې د جول د لارې د پوسکې د لارې زموږ ساسو بدن ته داخليږي او حتی زموږ ساسو په سترګو په نظر باندې منځ ته تاثیرات کوي د غټور څخه د ماشوم ټوپ دوران کې هم موږ تاسو نجات پیدا کړی وي نو ما توصیه دا ده چې باید ماشومان خولې چې د فامیل لپاره باید توصیه ورته وشي چې باید نور دي خصوصا دغه د اوړي په موسم
او ډاکټر صاحب دغه او ار اس پودر چې تاسو یاد کړه دا په افغانستان کې ډیر عام هم دی په هر کلینیک کې شته فکر کوم او وړیا هم دی اما کوم کسان دا هم نه لري په کور کې د فتن څه وکړي او ار اس څه ډول جوړ کړي په کور کې
لودین سه ماوت اشاره وکړه مالګه باید راوخلي په وګو کې واچوي دغه د مالګې کله چې دغه د مالګې اوبه چې کومې دي همدغه د وارث جوړیږي دغه د مالګې د اوبو هغه تروشوالی باید د اوښکو په اندازه باندې اوښ نه د اوښکې په اندازه باید تروشي وي نو دا هم کولای شي چې دغه زموږ ستاسو د بدن د الکترولایټونو او د هغه مایات چې زموږ ستاسو بدن ځای کړي دي او الکترولایټونه دا بیرته جبران کړي یعنی مالګې د اوبو سره دغه د مالګې د اوبو محلول او دا د مالګې د اوبو د محلول ترشوالی باید دومره وي چې د اوخه دا د انسان اوخه چې کوم اندازه ترشوالی لري په دې اندازه ډیره زیاته ترشه نه وي ډیره زیاته مالګ نه وي چې هغه نور د تروخي هضمي د غشاء مخاطي د تخریش سبب کیږي او نور مشکلات را منځ ته کولای شي خو کچیرته دغه او ار اس پیدا شي یا دا چې مثلا باج نور محلولونه دي نو دا بیا د دوی په نسبت باندې هغه په ادمی د اوسه جوړ شوی دي دا ټول بیلانسونه د الکترولایټونو په نظر کې نیول شوی دي په دغه وسخه استفاده وکړي هغه اساسي تداوی هم ده اساسي تداوی د خولې د لمر د مریضانو هم دغه او ار اس توصیه کول دي او د او ار اس څخه استفاده کول دي
بله کور ودان د بل اوریدونکو له کابل اړیکه نیولې ول سره کوتل نه وای ماشومی څه ډول تکلیف لري د پوستکی لاندې دانو ته ورته یا چارمغز ته ورته یو ډول غدی پیدا کیږي نه پیګم چې غدی د سیدی تاسو ورته څه وایي دی اوریدونکو دا
چې پوستکی لاندې دا چې غدود پیدا کیږي دی ته دا سلیمه تومور د چي دي ته لایفوما وای په تبابات کې لایفوما دغه د غوړو تجمو ده یا د وازګو تجمو ده دا هیڅ نه کوم صحت خطر نه لري دا کوم خبيثه تومور نه ده کوم داسې شکل نه ده چې هغه خدای نه خاصه سرطاني شکل ولري دا نورمال شکل ده دا نو کولای شي چې چیرته ډیر زیات وته پریشان وي د جراحي عملیات په ذریعه سره هم دا وسل کیږي بعض دواګان د غو په ذریعه سره هم دا چې کوم چملکی پیدا کیږي او لمنځږي نو کچیرته تداوی هم نکی نو په آینده کې د دې اشخاصو صحت هیڅ کوم نو ضرر کوم خطر نشي متوجه کولای دا یو نو سلیمه تومور ده چې د لایفوما په نامه سره دیږي تشویش دی نه کوي او که چیرې په داسې قسمت بدن کې وي چې آلته دغه د مریض کلا د مریض د ظاهري شکل د شخص ظاهري شکل هغه کړی وي خراب کړی وي نو کازماتیکس پرابلم رامنځته کړی وي نو بیا په هغه وخت کولای شي چې د جراحي متخصص سره مشوره وکړي او هغه د جراحي په ذریعه سره وباسي نو په نظر کې دا تومور په اساسي ډول سره لمنځ ځي په مشکل نه سره مېڅه کوله.
بلې بل اوریدونکو پښتنه چې روسي پښتنه ویل چې عملیات کړي دوه ځله، یو ځل اپنډکس سوی وو او بل ځل هم چې ماین وهلی وو، او کله وایي چې ګرمي سینو ناسې درد کوي، فکر کوم دا د عملیاتونو ځای به درد کوي، د هم د سپارښتنو تمه کوله، څه ورته وایي؟
اول خدا د لوزین صاحب کې چیرې د عملیات تازه سوی وي، د غوړي په سیزن کې سوی وي، په ګرمۍ کې سوی وي، د غوس وي، نو په دې اساس باندې دوی کولای شي چې دغه د زخم ځای، دغه د عملیات ځای وختن په وختن په منظم ډول سره پانسمان کی، او له سیروم څخه هم استفاده کولای شي، زخم د منځورو پر اړتیا باندې د پایډونو څخه هم استفاده کولای شي، او که دا دوا هم چې په خپل د وینې د لارې نه داخل کې دغه دوا باید باید دواګان دي چې د مریضانو ته ورکول کیږي، تر څو چې زخم هیلینګ یا شفای بی ایتیام را منځ شي، او که چیرې ته زخم زوړ وي، زموږ ساتو اکثره خلک بیا د سیو ذهنیت لري، زخم ډیر په خوانه عملیات هم شوی وي، ډیر په خوانه مثلا که اپنډکس وي یا دا چې ماین وهلې وي، نو هغه زخم مکمل جوړ وي، بیا دوی د سیو احساس کوي چې د ګرمۍ په سیزن کې، یا مثلا موږ تاسو اکثره خلک دا سیو یو ذهنیت لري چې تور بانجان او خربوزه دا باید نو خره زخم به تازه کوي، دغه ټول به غیر علمي غیر اکاډمیک خبرې دي، او که تازه دا کار سوی خصوصا د ووري په موسم کې، نو زما ورته توصیه دا ده چې نږدې امغه چې کوم ځای کې اوسېږي، نو د جراحي متخصص سره یا هغه کلینیک ته لاړ شي، او دا زخم په خپل وخت باندې پانسمان کې، او هغه دوای په منظم ډول سره وخوري، تر څو چې د زخم هیلینګ یا شفای بی او ویټیام را منځ شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، ورورو د بحث د پای شی بوته نږدې کیغو، هغه کسان چې په کورنۍ کې د موسمي ناروغي رنزور ولري، یا هم د سه یو کس چې په موسمي ناروغي اختوي، د غسر څه ډول چلند وکي، هغه ناروغ څنګه وپالي، څنګه وساتي، او د خوړو څه توصیه ورته کوي، په ګرمه هوا کې تر ډیره کوم هغه خوړې دي چې زیان کم او ګټه ډیره ده، او دغه ډول ناروغي ولامل هم نکي؟
لودین صاحب، دا چې د ووري په موسم کې چې هوا ګرمه ده، اکثرا د تروپی هضمي امراض یا ناروغیان زیات دي، یا په ساده ډول سره د خپلې د لمن ناروغیان چې دا اکثرا دا لکه چې په دغه جریان د برنامه کې اشاره او توقع ولې په باندې وغږیدلو، دغه علتونه هم ټول موږ تاسو تشریح کړل، نو زما ورته توصیه دا ده چې په دې سیزن کې باید کوشش وشي په زیات اندازه سره مایات واخیستل شي، او مایات مخکې دنه چې واخیستل شي باید پاک مایات څخه استفاده وشي. نور هغه غذاګانې، ټول هغه غذاګانې چې هغه زموږ ساتو د بدن دفاعي سیستم قوي کوي، کوم یو کې د چای اقتصاد کې بس بختنه زموږ ساتو په یواد کې اکثر فامیلیانو د اکثر کورنیانو اقتصادي مشکلات یې اوغې هغه مقوي غذاګانې چې زموږ ساتو بدن ته دفاعي قوت قوي کوي، دغه په هغه د خصلو توانمندي هم نلري، کله مې وجاتو څنګه باید زیات استفاده وکړم، کوم پام به چې ته اقتصادي وجات کې وي، مایات باید واخلي، مایات باید پاک مایات واخلي، کوبي هم باید پاک وي، سبزیجات او ترکاری نه استفاده کوي هغه هم باید پاک وي، منځل شي باید غن اورس استفاده وشي، که چیرې ته په دې افاتو باندې اخته شي، زر باید چې ته امکانات لري امغه صحیح مرکز ته باید مراجعه وکړي، او مخکې دنه چې آلته دې باید په کافي اندازه مایات واخلي، تر څو چې د بدن مایات مخکې دنه چې صحیح مرکز ته ورسیږي ختم نشي، او ارګان پلر یا دا چې د زموږ ساسو د بدن حیاتي ارګانونو ادم کفایه را منځ نه شي، کملریاوی یا لشمانیاوی دی، خو هغه تشخیص او تداوی د کوم مخ چې ابل رضابلی ورو د ایران څخه تماس نیولې وو چې مرض تشخیص نشي، مخله تشخیص څخه باید دوا سو کوته ورنه کې، باید مرض تشخیص کې کملریاوی، کلشمانیاوی، کمهریقوی، کنه خولې د لمنه غوي، ک امیبیا دي چې د غامیر مابیر ځان راغلی، نو په دې اساس باندې ټول هغه اوریدونکو چې زموږ ساسو برنامه اوري، ک چیرته په دې انارغو څخه ځان ساتي، نو باید فردی حفظ صحه په نظر کې ونیسي، او که چیرته څوک قربان دي اخته او مصابي، اوغوی نو باید دغه تدابیر مو چوویل، دغه ټول تدابیر په ځان باندې عملی کړي، تر څو چې د دې امراض او د دې مشکلات او د اختلاطات او جنجالونو څخه خلاص شي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب، ډیره مننه چې له بوختیاو سره سره مو زموږ په دې خبرونه کې ګډون وکړ، او د اوریدونکو پوښتنو مو ځواب کړې. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې خبرونه ته مو اړیکه ونیوله، له هغه اوریدونکو بخنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتشول. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي، په بل ساعت کې په دری ژبه همدا بحث وړاندې کوي.
جڑا دے لکھتے نوزم